ساعت اته بجه شوې درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې د غزنی د وروستي وضعیت د او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې په وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غبرګون او نور موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه پر غزنی ښار بشپړ کنټرول لري. د طالبانو یو پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره خبرې کړي او ولسمشر اردوغان وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ښار کې د جګړې پر مهال سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرژوبله اوښتې ده. نصرت رحیمی وایي یوازې د غزنی په اتمه حوزه کې یو شمېر وسلوال طالبان مقاومت کوي.
که اگر مسکونی ایجاد شده شاو خاکورو ندی موز دیب خاطر خپل قوی و غشتل عملیات لحوا و لازمه که پدوی بانده نکو ده رهبره هدایت هم امنیتی و دفاعی زوکن تمدغه ده چه دوی لحتیات التکار و
وسلوال طالبانو ده جمعه پشپه پر غزنی شار یرغل برور ده چارواکو پا وینا وسلوال طالبان حتی پا جماعتونو ده خلکو پا کورونو او دکانونو که ننواتی و ده شاغل رحیمی مرکه و روست پا هم ده خبروانه که برندی چیشی. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ملي شورا او د ولایتي شوراګانو د غړیو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید د قانون د حاکمیت ادارو ته معرفي شي. د ارګ د خبرپاڼې له مخې ولسمشر غني دا خبره پرون شنبه د ګمرکونو د مدیریت او د عوایدو د راغونډولو د څرنګوالي په اړه غونډې ته وکړه. ښاغلي غني ویلي ګمرکونه باید داسې امنیتي سیستم ولري چې په چارو کې د غیر مسؤولو کسانو د لاسوهنې په اړه معلومات ثبت کړي. د مالیې وزارت د ګمرکونو د عوایدو مرستیال شکایت کړی چې د حکومت لپاره د عوایدو په راټولولو کې تر ټولو لوی خنډ د ولایتي شورا او د ملي شورا د یو شمېر غړیو سیمه ییزو زورواکانو قاچاقبرو او ګمرکونو ته د نږدې ولسوالیو د یو شمېر ولسوالانو له لورې پېښ شوی دی. د ارګ د خبرپاڼې پر اساس ولسمشر غني د ګمرکونو د کارکوونکو د امنیت د کمیشن کاري د پای ته رسېدو او ښه مدیریت لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو سپارښتنه کړې ده. د ازبکستان چارواکو ویلي چې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته سفر کړی او تېره اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جګپړو مامورینو سره کتلی دي. طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول پر بېلابېلو مسئلو یې له ازبک چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه لنډه خبر پاڼه کې تاشکند ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې پر امکاناتو خبرې کړې دي. ازبکستان پخوا ویلي و چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو کوربتوب وکړي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي د بلخ په لور حرکت ته دوام ورکوي. د دې ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه په ټویټر لیکلی چې شپې د کابل ولایت د شکردری ولسوالۍ د قلعه مراد بیګ په جومات کې تیر کړه. د سولې د ولسی حرکت غړي د جمعې پر ورځ لوڅې پښې له کابله د بلخ په لور روان شول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. اروپای اتحادیه له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول شوي دي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیونې د دې سبب شوي چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې فدریکا موګیرنی ویندوی په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د دفاع کوونکو ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره په رغنده ډول خبري پیل کړي دي. د سعودي عربستان چارواکو تر اوسه پورې د اروپای اتحادیې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیه ولسمشر وای امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د هیواد پر ضد اقتصادي جنگ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د ترکیه په شمال ختیځ ولایت ریزک کې وویل ډالر، ایرو او سره زر هغه مرمۍ بمونه او توغندي ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیه پر ضد وتغول شول. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د ایران شورای نگهبان د پیسو سپینولو پر ضد د خپل هیواد د پارلمان پریکړه تایید کړه. د ایران دولت غواړي چې په هیواد کې د پیسو سپینولو پر ضد اقدامات په نړیوالو معیارونو برابر شي. د شورای نگهبان ویاند علي کتخدایی پرون شنبه خبریالانو ته وویل له تروریزم سره د مبارزې د تمویل په قانون کې تعدیل شوي موارد تایید کړی دی. په نړیوالو مالی جرمونو د څارنې یوې نړیوالې ادارې د روان میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته څلور میاشتې وخت ورکړ چې که جدي اصلاحات عملي نه کړي له سختو پایلو سره به مخامخ شي. په رومانیا کې زرګونو کسانو پرون شنبه بیا د خپل حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په رومانیا کې تر دې یوه ورځ مخکې په مظاهره کې د تشدد راپور ورکړی شوی و. مظاهره چانو چې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ښار په مرکزي څلور لارې کې راغون شوي ول د خپل هیواد بیرغونه لیشتبل. اعتراض کوونکي د حکومت بدلون غواړي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 منځنی سپه 12 پښنوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 سپه اورئ. د روانې خپرونې په دوام کې اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اندېښنه ښیي چې د شکایتونو کمیسون د کاندیدانو په لیست کې 102 تنه رد شوي کسان بیرته شامل کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د غزنی یوازې په یوه سیمه کې لا هم طالبان شته.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی، ټول ښار تصفیه شوی دی، فقط په یوه نقطه کې لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي د حکومت په مشوره له طالبانو سره خبرې کوي. په کونړ کې قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې امنیتي ځواکونه وستایل.
که دغه سرتیری د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي.
د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګي او حقیقت سده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به نن یک شنبه د هغو کسانو په اړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستي لیست ته شامل کړي خپله پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید له دوی سره د مشورې له مخې او په دقت پریکړه وکوي. دواړه کمیسونونه په داسې وخت کې په خپل منځي لانجو کې راګیر دي چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته تر دو میاشتو ډیر وخت پاتې نه دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د هغو 102 کسانو په اړه چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د کاندیدانو وروستي لیست ته ور اضافه کړي اندېښنه څرګنده کړه. د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل
ببینید 102 نفر کمیسون به اساس معیار و
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون پر اساس هر کسان چې په معیار نه دی برابر له ابتدایي لیسته لري کړی ول. خو د شکایتونو کمیسون هغوی ته بیا مهلت ورکوي او پولیس کې شاملوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې عمله اندېښنه او د شکایتونو د کمیسون د پریکړې په اړه جدن ملاحظه لري. هاشمی وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره په هماهنګۍ کې باید کار او دقت شوی وای. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مصوبه تر یو لسو ورځو ځنډ وروسته پرون ترلاسه کړه. سید حفیظ الله هاشمی وویل چې نن به د دې مصوبې په اړه تر غونډې او بحث وروسته وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولسي جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوي چې له هغو 104 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته لري شو کسانو کمیسون ته ورستولي ول د 102 تنو استدلال د توجیه وړ او ورستي لیست ته شامل کړی دي. په مصوبه کې 15 کسان له روسي لسته حذف شوي او 15 کسان ته ګواښ سوی دی. فوزیه کوفی او مریم کوفی له بدخشان، ضیاءالحق امرخیل او زرداد فریادی له کابل، او همدارز مولوی ترخیل محمدی له کابل هغه څو پیژندل سوي نمونه دي چې د کاندیدانو له وروستي لسته حذف شوي او ندی پکې شامل شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ویل چې د حذف شوو کسانو یا د هغو کسانو په اړه چې اختار ورکړ سوی ملاحظه نه لري او دا مسله د شکایتونو په کمیسون پورې مربوطه ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو غړي محمد بصیر فایز ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لسته یې د 15 کسانو نومونه له دې عمله لرې کړي چې په اسنادو کې یې ستونزې وې. هغه تاکید کړی چې پریکړې یې خپلواکې او له قانون سره سمې دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان په 28 کېږي.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
ساعت 8:01 شوې. سره لدی چې په غزنی کې د روانو حالاتو په اړه ضد او نقیض راپورونه خبري شي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. په غزنی کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او د کابل کندهار لار لا هم بند ده، خو وسلوالو طالبانو پر غزنی د حملې پر مهال د تلویزیون پر غونډې د مخابراتي شرکتونو او رسنیو د خبرونو آنتنونه الوزولی او در رسنیو خبرونی هم بندیدی. لدی عمله په غزنی شهر کې د وضعیت په اړه له خپلواکو سرچینو معلومات لاسته نه راځي. فرشته جلالزی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویندوی نصرت رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی شهر کې امنیتي وضعیت اوس څنګه دی.
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط په یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن شتون محسوسیږي، ځکه هغه مسکونی ځای چې دی شاوخوا کورونه دي. موږ د دې په خاطر خپل قوي او غښتلي عملیات له هوا او له ځمکې په دوی باندې نه کوو چې هلته ګمان کېږي او دوی کشفي او استخباراتي معلومات هم همدغه دي چې هلته ملکي کسانو ته صدمه ورسیږي.
رحیمی صاحب وایي په غزنی کې ډېر خلک ملکي وګړي وایي وژل شوي دي، تاسو دا تاییدوي؟
دا کاملا تاسو ډاډ درکړو دا وضعیت به ښه شي، نور به هم ښه شي، هلته به رسنۍ ولاړ شي، خلک به ولاړ شي، تصویرونه به راوځي د همدغه ځایونه. تاسو بیا وګورئ چې دغه یو خبر هم اساس نه لري. د ځینې پخوانی او چارواکو له خولې چې ځینې خبرې وشولې هغه ټولې خدایي ویلې، په خاطر چې حکومت په یوه نحوه په دروغین شکل باندې صدمه ورته ورسېږي. داسې افواهات خبرې په هیڅ وجه داسې نه دي چې ملکي کسان د هلته کوڅه په کوڅه باندې لوېدلې وي. دا شایعات دي، له شک پرته چې امنیتي ځواکونو ته هم هلته صدمه رسېدلې ده او ملکي کسانو ته هم په کم شمېر صدمه رسېدلې ده، خو د دښمن تلفات فوق العاده زیات دي.
که تاسو ادعا کوئ چې امنیت په غزنی کې ټینګ سوی، نو ولې د کابل کندهار لار لا تړلې ده؟
بله، هڅه هم دغه ده چې ژر تر ژره به دواړو خواو ته لار خلاص شي. خو دښمن په ډېری مواردو کې چې دوی پوه شول چې په غزنی باندې هجوم وروړی دی، هم په وردګو کې، هم په غزنی کې، او هم په امتداد غلاره کې ډېری پلچک دی سرکوی هغه الوزولي چې هغه رغښت اړتیا لري.
پر غزنی باندې ستاسو په وینا زرګونه طالبانو حمله کړې وه، نو دا طالبان خو راوریدلی نه دي، دا خو باتمن دی وزیر روان سوی یو ځای ته را رسیدلی وي. حکومت څنګه ونتوانی چې دا مسله مخکې ورڅخه خبر سي، او د ځینې خلکو په وینا څنګه ونتوانی چې د کندوز په ښار کې چې کوم حالت راغلی او دغه تکرار مخنیوي وکړي؟
یو څه چې صراحت پیدا کې هغه د چې دښمن خپل تاکتیک وسته بدل کړی دی. مخکې به چې دوی د انتحاریانو به کول یا یو نفر به تصرف تیروه او هغه به ځان به وحشت ورکوه، د ورځ به 2 او 3 نفر اوس دوی غوړي چې بد جمعي توګه په سلاو کسان دوی په وژل شي او په یواسمه باندې ورشي. دا د نوی تاکتیک دی. مو ویډینه مخکې استخباراتي معلومات درلودل شي په غزنی باندې به دوی راځي. خود امنیتی او دفاعي ځواکونو تدابیر هم ورته موجود وو او دوی ته هدایت ورکړل شوی و چې ټول لار استخباراتونه په خپل سر لاندې ونیسي. دښمن به حضور هم هلته زیات وو او په زیات پیمانه باندې راغلی و. همدغه و چې دوی زیات تلفات ولیدل.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند نصرت رحیمی و چې د غزنی د وروستي وضعیت په اړه څرګندونې کولې.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل پلوچرخی څخه د یو شمیر اویدونکو پر رسیدلو پیغامونه کې ویل شوې دي چې نن اتم ورځ ده چې په د دوی په وینا زرګونو بندیانو احتساب کړی دی او دوی له ولسمشر څخه د عفو غوښتنه کوي. یو شمیر نورو لیکلي دي چې د اکثرو بندیانو د قید موده پوره شوې ده او د ځینو نورو اصلا دوسیې نه دي څېړل شوي او احتساب یې په همدې خاطر دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. 8:14 دقیقې دي. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګ او د غرض حقیقت سره اوس یو بل موضوع. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو پریکړه کړې چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شورا وایند مسعود رشتوال ازادي راډیو ته ویل چې دا خبري به د حکومت په مشوره او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شوراوی د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت سبب کیږي. د دې موضوع نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې رابډوهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ائتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دا وایي راتلونکي اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ میکانیزم نظم او سرنګوالی اعلان کی. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتل چې د سولې د غکته مثبت جواب ورکړي. خغلی ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي. خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شندوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دی ویلي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دی وایي هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مؤمد واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبیالله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې خودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولای شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسپه وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي دي. احمد تکل ورته کتنه کوي.
پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو برید او هلته روان حالت اوس هم د ډیرو لویدیځو ورځپاڼو د مطالبو مهمه موضوع ده. په یو راپور کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې خپور کړی، د غزنی د ستراتیژیک اهمیت په اړه راغلی چې دا ښار د کابل او د افغانستان د دوهم لوی ښار کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر پروت دی، او که طالبان پر غزنی ولکه ټینګه کړي نو دوی به د خپل تحریک د اصلي مرکز کندهار او پلازمینه کابل ترمنځ لاره پرې کړي. راپور زیاتوي چې غزنی ته د مرستندویو ځواکونو د استولو له خبر پرته د دې ښار د وضعیت په اړه نور ډیر لږ معلومات را رسیږي. د نیویارک ټایمز د راپور لیکوال وړاندې لیکي هغه مرستندوی ځواکونه چې له ګاونډي ګردیز او کابل څخه هلته استول شوي، په لاره کې د وسلوالو طالبانو له کمینونو، ویجاړو پلونو او له خنډونو سره مخامخ شول. راپور د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې په میدان وردګو ولایت کې د یوې حکومت پلوي ملیشه ډلې د قومندان علي ظفر له قوله لیکي چې وایي طالبانو د ده پر پوستو په پرله پسې ډول حملې کولې، خو د ده وسلوالو وکولای شوای چې غزنی ته د روانو مرستندویو ځواکونو د یو نیم سل موټرو لپاره لاره خلاصه وساتي. نیوزویک مجله د غزنی د جګړې په اړه په یو مطلب کې لیکي چې په غزنی کې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د جمعې په ورځ د امریکا له هوایي ځواک څخه د مرستې غوښتنه وشوه. نیوزویک په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې د عادي قواوو تر څنګ د افغان کومانډو ځواک د ګډون یادونه کوي، او وړاندې لیکي چې د جګړې په ورځ امریکایي بی پیلوټ الوتکې او هلیکوپټرې په اسمان کې ګرځېدې او د هغو وسلوالو طالبانو پر مرکزونو یې بمباري کوله چې په غزنی ښار کې دننه د پرمختګ هڅه یې کوله. نیوزویک لیکي د سولې له روانو هڅو سره سره وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو او پلازمینه کابل حملو ته زور ورکړی، او په دې توګه غواړي وښیي چې د هغو ځواکونو پر وړاندې چې امریکا یې ملاتړ کوي د مقابلې توان لري. نیوزویک هم د غزنی ستراتیژیک اهمیت ته اشاره کوي او لیکي غزنی چې د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره پروت دی او شاوخوا یو نیم لک وګړي پکې اوسیږي، د طالبانو د حملو لپاره یو مهم هدف دی. نیوزویک په پای کې لیکي د غزنی د نیولو هڅه ښیي چې طالبان له اولس کاله جګړې وروسته لا هم د چریکي جګړو له پلوه پر ځان ډاډه دي.
مخې تر دې چې بیرته د افغانستان مسایلو ته راوګرځو، یوه سیمه ییزه موضوع. د ترکیې ولسمشر وایي امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو د ترکیې پر ضد اقتصادي جنګ پیل کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل هیواد کې د اقتصادي کړکېچ پړه پر هغو هیوادونو واچوله چې د ده په وینا د ترکیې پر ضد د اقتصادي جنګ لمنې ته لاس اچولی دی. فرشته جلالزی د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
اردوغان پرون د ترکیې په شمال ختیځ ولایت ریزه کې وویل چې ډالر، یورو او سره زر هغه مرمۍ، بمونه او میزایل ول چې په دې اقتصادي جنگ کې د ترکیې پر ضد وتوغول شول. رجب طیب اردوغان د خپل پلویانو په غونډه کې ژمنه وکړه چې ترکیه به د خپل اقتصاد د خوندیتوب لپاره ضروری ګامونه پورته کړي. هغه وویل مهمه مسأله د هغو لاسونو ماتول دي چې د ترکیې پر اقتصاد گزارونه کوي. رجب طیب اردوغان ویل
یا تهدید دلیل بو ملتی اصلا یولا گتره
تاسو دا ولست تهدید په ژبه لاری ته نشي سماولای. موږ د قانون او حقوق په ژبه خبرې کوو، نه د ګواښ او تهدید. د واشنگتن او انقرې ترمنځ د تجارتي اړیکو له نازکېدو او د حکومت د اقتصادي پالیسیو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ترکیې لیرې بیه په بېساري ډول رالوېدلې ده. د امریکا ولسمشر د جمعې پر ورځ د ترکیه د فولاد او المونیم پر وارداتو مالیاتي تعرفه دوه چنده کړه. ترامپ ویل چې تر دې وروسته به د ترکیه د فولاد پر وارداتو تعرفه 50 او پر المونیم به 40% وي، او دا پریکړه په مارکیټ کې د ډالر په مقابل کې د لیرې د نرخ د ډیر ټیټوالي له امله کړې ده. د ترکیه او امریکا ترمنځ روابط تر هغه وروسته لا خراب شول چې یو امریکایي پادری یا کشیش اندریو برونسون په ترکیه کې ونیول شو. 50 کلن برونسون په ترکیه کې له غړیتوب پرته د یو تروریستي سازمان په استازیتوب د جنایت په تور محاکمه کیږي. که چیرې مجرم وپېژندل سي په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون پر دې خواشیني څرګنده کړه چې امریکا د ناټو په تړون کې د ترکیې په څیر د یو پیاوړي او ستراتیژیک متحد پر ځای د یو پادري څنګ نیولی دی.
آزادي رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ ولایت کې یو شمیر قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ. د دوی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
غونډې ته مولوی نجیب الله حقیر وویل همدا سرتیری او افسران دي چې شپه ورځ د خلکو او وطن دفاع دپاره سرونه قرباني کوي او د همدوی د قرباني برکت دی چې ولسونه آرام ژوند کوي.
دغه سرتیری د خپل وینې د نظرانه کولو په وجه، د خپل جون او د خپل سر د نظرانه کولو په وجه باندې دا ملت ساتي، دا خاوره ساتي، دا دین ساتي او دا ناموس ساتي. قبلا مونږ د دغه شانې وی اردو، د دغه شانې یو ځواک او د دغه شانې ساتونکو ارمان درلودو چې تر شا وي ملت والا.
د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر وویل په جنگ کې له نورو زیات زیان ښځې ګالي. په خوای د تعلیم ترڅنګ ګڼ حقوق په خولاندې شوی وو، خو د افغان ځواکونو د سرخندنو په برکت د هرې ورځې په تیریدو ورته اسانتیاوې برابرېږي او له خپلو حقوقو برخمنې کېږي.
زموږ ډېر حقوق تر پښو لاندې شوي وو، هغه حقوق ستاسې د برکته نن موږ لاسته راوړي دي. زموږ بچیان، زموږ لورګانې، زموږ خویندې ښه په مېړانه باندې خپلو مکتبونو ته ځي او خپل درس وایي. موږ تاسې ته د دغه سرخندنو چې کوم شجاعت هم کړی دی او مېړانه نام کړی دا، کومه مبارزه هم کړی دا، داغه تاسې ته مبارکي وایي. او موږ د همیشه د پاره تاسې سره ملاتړ دی، موږ دغه خويندې تاسې سره همیشه د پاره همکار یو.
د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
دغه ډیره غټه نه خدا چې په ننګرهار کې په تاسو باندې باور وشلو او د ننګرهار ټول واګي تاسې ملي اردو ته ورکړلې او نن هغه ندی جین تاسې ولیدلې او ولسم تاسې ولیدلې چې په ګرمه مینه باندې د هغوی ملاتړ وکړ. ولس
د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان جنرال میرویس صافی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او فرهنګیانو مننه وکړه چې افغان سرتیری ستایي.
د کونړ ولایت سپینګرو، مطبوعاتو، علماو ټول نه مننه کوم چې نن تاسو سربازانو قدردانی وکړه. د ما وجود تن ټول ته چې دا ما شوار ده اطمینان ورکوم چې آخرین سلګۍ د وینې پورې به موږ د دې
بریدمل امان الله او بریدمل زبیح الله خلکو ته ډاډ ورکوي چې تل به د خاورې او ولسونو ساتنه کوي.
دوی څنګه زموږ ملاتړ وکړي، موږ د دوی ملاتړ کوو. د خپل وینو په بدل کې هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې موږ به د دوی دفاع وکړو.
په خلکو چې نن موږ ونازولو او تل مو نازوي او لا به مو نازوي، ته دوی نه ډېره مننه کوو. هر څومره چې دغه خلک موږ نازوي، موږ ته لا مورال را په برخه کوي او موږ هر وخت آماده یو چې د خلکو خدمت وکړو.
خلک وایي د غسرتیری او افسران ځکه وستایل چې د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې، د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې، د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل دره کې د عملیاتو سربیره د غزی آباد او سمار ترمنځ د بند لارې خلاصولو لپاره خه عملیات ترسره کړل او د ترافیکو پر مخې یا د لارې شپږ ورځې وړاندې پرانیسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfer.org.
د لمر په انرژۍ چلیدونکې یوه بې پیلوټه الوتکه په لومړني الوت کې 15 ورځې او 30 ساعته په هوا کې پاتې شوه او د اوږده الوت ریکارډ یې جوړ کړ. د بریتانیا د ټلیګراف رسپانې د راپور له مخې د بې پیلوټه الوتکې چې زیفر اس نومیږي یو ساعت کم 16 ورځې لمځکې څخه 10,000 فوټه لوړ پرواز وکړ. تر دې وړاندې دومره وخت الوتکه په هوا کې نه ده پاتې شوې. دا بی پیلوټ الوتکه په هوا کې له درې اونۍ تیرولو وروسته پر مځکه کښېنسته. تر دې پخوا د بی پیلوټ الوتکې د اوږد الوت ریکارډ چې په 2015 میلادي کال ثبت شوی و 14 ورځې و. په 2015 میلادي کال زافر بی پیلوټ الوتکې دا ریکارډ جوړ کړی و. د دې لپاره چې دا الوتکې تر وریځو لوړې الوزي، د لمرینې انرژۍ پینلونه یې ژر او اسانه چارجی شي. ایر بس کمپنۍ غواړي چې نورې اسمیشتي الوتنې هم وکړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازري رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه ټول شپږ نیوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازري رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همه مطالب لوستل شئ azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس